غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د هرات سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې 50 افغان سرحدي پولیس چې ترکمنستان ته اوختي وو نن بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سوریې د دفاع وزیر نن په خپل ملک کې د امریکا غیر قانوني حضور غندلی دی او هند او یو شمیر افریقایي هیوادونو ګډ نظامي تمرینات پیل کړي دي.
د خبریالان ملي ورځ ده، خوشاله يم چې د داسې ورځې نور هم وي د لپاره چې په دې کې خبریالان لا
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د هوت اوښتمه د افغانستان حکومت د خبریال د ملي ورځ په نوم نمول ده او نن د غورز ون منزل شو. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویلي دي چې د راتلونکي نوي مریض کال لپاره 22 میلیونه نیالګي عیار کړی دي.
اهداف ما از این برنامه تشویق مردم فرهنگ نیالشانی و نیال پروری است.
او په امریکا کې په دې بحث روان دی چې آیا په نیوزیلند کې په جماعتونو باندې حمله د نژاد پرستۍ نتیجه ده یا نه. خود دې او نور مطالبه نمخ کې زیبا خادم او نسیم ستانیزه د نړۍ د دې ساعت خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د هرات سیمه ییز چارواکي وایي هغه 50 افغان سرحدي پولیس چې تیر ورځ د بادغیس د ولایت د موریچاخ په سیمه کې د ترکمنستان خاورې ته اوختي وو نن بیرته د خپل وسایتو سره د تورغونډۍ د بندر لاري افغانستان ته ستانه شوې دي. د هرات د تورغونډۍ د بندر د سرحدي پولیسو یو چارواکي د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي.
در موریچاخ مو کندک سرحدی موقع بود، اونا از توانستیم از طریق خاک ترکمنستان از بندر تورغونډۍ اینا در زودترین فرصت به داخل خاک افغانستان خواهند شد.
د بادغیس د والی نطاق جمشید شهابی هم امریکا غږ ته ویلی دي چې 101 سرحدي پولیسو د بادغیس د ولایت د موریچاق په سیمه کې د نامنیو د زیاتېدو نه وروسته خپل امنیتي پوستې خوشې کړې وي او د ترکمنستان خاورې ته اوختي وو. د دې ډلې نه زیاتره نن ستنه شوي او نور هم تر نن ماښامه پورې بیرته افغانستان ته ستنېږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پلان کې دی چې په ایران کې د افغان مهاجرو استازي هم د سولې په مشورتي لویه جرګه کې چې ټاکل شوی ده د راتلونکي کال 1399 د ثور په نهمه جوړه شي ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا منشي محمد عمر داودزی او د هغه ملګری هیئت چې اوس په ایران کې دی په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د افغان مهاجرو له استازو سره د مشورتي لویې جرګې په باره کې خبرې وکړې. د سولې عالی شورا وای نطاق احسان طاهری امریکا غږ ته ویلي دي چې په ایران کې ډیره افغان مهاجر به خپل استازي انتخابوي څو په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د افغانستان د مهاجرو د چارو وزارت وایي په ایران کې اوس 2.4 میلیونه افغان مهاجر ژوند کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رسیال سرور دانش وایي د سولې د مذاکراتو اړخونه دي د بیان د ازادۍ د خوندیتوب ضمانت کوي. سرور دانش د سولې د مذاکراتو ویلي دي چې د سولې د مذاکراتو اړخونه باید د اساسي قانون لمخې او د سیاسي نظام تر سوري لاندې افغانانو ته د تیرو کلونو د پرمختګونو په خاص ډول د بیان د ازادۍ د ساتنې ضمانت ورکړي. هغه زیاته کړې ده چې د سولې په مذاکراتو کې ټول دخیل اړخونه باید د افغانستان خلکو او مخصوصا د هیواد مطبوعاتي ټولنو ته دا تضمین ورکړي چې د بیان ازادي به لکه اوس غوندې خوندي وي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي متحده عربي اماراتو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په وخت کې د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان له افغانستان څخه د زعفرانو د خریداري ژمنه کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ماښام په ابوظبي کې له میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو سره په غونډه کې وویل چې آذربایجان هم ورسره د افغانستان څخه د انګورو، بادامو او پیازو د خستلو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي په روان 1390 لمریز کال کې په افغانستان کې 14 ټنه زعفران تولید شوي دي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلی دی چې د نوي 1390 کال د پایل نه به نور په کابل کې د پنځشنبه ټول ورځ رخصتي نه وي، بلکې مامورین به د پخوا په شان په یوه بجه رخصتيږي.
د ننګرهار په ولایت کې د داعش 15 تنه وسلوال په هوایي بمباری کې وژل شوی دی. د سیلاب قلی اردو بیانیه وایي چې د دې ګروپ قومندان خطاب الرحمن هم په دې 15 کس وژل شوو کسانو کې دی. د افغانستان د ملي پاو سیلاب قلی اردو د یکشنبه په ورځ د خوګیانو ولسوالۍ سره چیرمه سیمه بمبار کړې وه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. نیوی زیلاند پریکړه کړې ده چې په هیواد کې به د وسلو په قانون کې اصلاحات راولي. په دوه جمعتونو د تیرې جمعې په ورځ د برید نه وروسته پکې چې پکې 50 کسه وژل شوي، د نیوی زیلاند صدر اعظم اعلان کړی دی چې د وسلو په حق له قانون کې به تعدیل راولي. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
له نیوزیلند نه نیولې تر پاکستان او دلته په امریکا کې خلک ماتم کوي. د نیوزیلند په عامه وژنه کې تورن د کډوالو خلاف د کرکې پیغامونه ورکړي دي او په محکمه کې هم داسې حرکات وکړل چې دا څرګندوي چې د سپین پوستو د برترۍ نښې ترې نه ښکاري. د عامه قتل دغه راز پیښه چې په نیوزیلند کې پر واقع کېدلو هیڅ فکر نه کېده، په امریکا کې ورسره خلک آشنا دي. د کرکې پیغامونه او عامه وژنو مثالونه د جنوبي کارولینا په کلیسا او په پنسلوینیا کې د یهودو په عبادت ځای کې څرګند دي. یو شمېر کسان دا د ټولنیزو رسنیو د چلوونکو او د خدماتو د برابرونکو مسؤلیت بولي چې د کرکې پیغامونه په کلکه وڅاري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چټکۍ سره د نیوزیلند برید محکوم کړ، خو په عین حال کې ولسمشر د سپین پوستو د ملیت پالۍ خطر د یوې مخ په زیاتېدونکې ستونزې په توګه بابیزه وباله.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي.
سوریه دمشق. د سوریه د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ په خپل هیواد کې د امریکا غیر قانوني نظامی حضور وغند. هغه لوړه وکړه چې دمشق به د خپل دفاع حق لري او ګټه به ترې واخلي. په همدې وخت کې عراق وایي چې له سوریې سره بر تګ راتګ یو عبوري لار خلاصه کړي. د سوریه جنرال علي ایوب حق ګډ مجلس کې دا خبره وکړه چې د ایران او عراق نظامی قمندانانو هم پکې حضور درلود. هغوی دمشق ته په سفر تللي ول. متحد ایالات فعلاً په ختیځ او شمالي سوریه کې تقریبا 2000 عسكر لري. تمه ده چې په سوونو یې پراتونکو میاشتو کې لاغه هیواد نه وباسي.
د سودان د حکومت ضد مظاهره چانو باندې په حمله کې د 500 نه زیات خلک مړ شوي دي او سلګونه نور زخمي شوي دي. د مظاهره چی محمد مصری لاس هغه وخت والو چې دوی وخت بیان کې غاز هغه قوتې پورته کړه چې پولیسو غرزولې و، خو هغه د زخمی کېدو باوجود مارشته ادامه ورکړه او د ډور او د ډیرو نورو مظاهره چانو لپاره یو مثال و.
په هالند کې په اورګاډي کې په وسلوال برید کې یو تن مړ او څو تنه نور ژوبل شوي دي. د هالند د اوترخت په ښار کې ریل ګاډي کې ډزې شوي دي، څو تنه پکې زخمی دي او یو تن په زخمیانو کې ورسته سا ورکړه. په دې پیښه کې دهشتګري او د هغې د انګیزې امکانات څیړل کیږي. د هالند د پولیسو ویاند یوست لنشاک ویلی دی چې تر اوسه د دې پیښې په ارتباط څوک نه دي نیول شوي.
هند او یو شمېر افریقایي هیوادونو په پونه کې لسرزنی ګډ پوځي تمرینات شروع کړي. د هند اردو تورن جنرال سنجیو شرما ویلی دی چې د ګډو پوځي مانورو هدف د ماین پاکۍ او د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قواوو د ماموریتونو لپاره د یو بل سره آشنا کېدل دي.
روسیا په پام کې لري چې د روان کال په اوړي کې د اټومي وسلو د لیږدولو اوبتل وازمایي. د روسیې دولتي مطبوعات وایي چې ټاکل شوی دغه اوبتل به د اټومي وسلو د شپږو توغندیو د لیږد وړتیا ولري. دغه اوبتل بلګراد نومول شوی دی چې 140 اتیا متره اوږدوالی لري او د نړۍ اوږد اوبتل شمیرل کیږي.
او د نیویارک نه دیموکرات سناتور کریستن ګلوند د خپل ګوند ملاتړ او په 2020 کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری رئیس ډونالد ټرمپ سره د رقابت لپاره کمپین پیل کړی دی. دا سناتور په یو ویډیوي پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ خپور کړي په انتخاباتو کې خپل پروګرام اعلانوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویلي دی چې په نوي کال کې به 22 میلیونه نیالګي په ټول افغانستان کې کینوي. دا او ځینې نور رپورټونه لږ وروسته اوري. د امریکا خبریال د کابل نه رپورت راکړی دی، وایي چې د افغانستان د مهاجرو د چارو وزارت ویلي دی چې ترکیه او یونان نه د افغانستان د پناه غوښتونکو د شړلو په سر د دغو هیوادونو د چارواکو سره تفاهم ته رسیدلی دی.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت د خوالی لپاره ترکیه او یونان ته د خپل سفر نتایج د دوشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک کړل. ښاغلی بلخی وویل چې په دغو هیوادونو کې له افغان مهاجرینو سره ناسم چلند، په جبري ډول د هغوی راستنول او ورته د خدماتو د وړاندې کولو څرنګوالی هغه موارد وو چې په اړه یې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مهاجرینو وزیر زیاته کړه چې په یونان کې د دغو ستونزو د لرې کولو په تړاو د ملګرو ملتونو د پناه غوښتنې د چارو د دفتر او د مهاجرت نړیوال سازمان د چارواکو سربیره د یونان د کورنیو، بهرنیو او مهاجرینو چارو له وزیرانو سره هم خبرې کړې دي. د ښاغلي بلخي پر وینا د یونانی چارواکو د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې 14,000 افغان پناه غوښتونکي شته او دغه هیواد له 80% څخه د زیاتو افغان مهاجرینو د جذبولو ظرفیت لري.
مدت توقف یونان در جزیره ها باید کاهش پیدا کنه و سرعت پیدا بکنه.
په ټاپوګانو کې د افغان پناه غوښتونکو د پاتې کېدو موده باید راکمه شي او د هغوی د دوسیو د بشپړولو چارې باید په چټکۍ ترسره شي. د روغتیايي خدماتو وړاندې کول، د ژبې د زده کولو او د فني او حرفوي زده کړو لپاره د زمینې برابرول هغه موارد وو چې یونانی چارواکو له موږ سره ژمنه وکړه چې دا کارونه به ترسره کړي.
یونانی با ما وعده دادن کې ای کارا را انجام میدن.
د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزیر دغه راز وویل، د ترکیه هیواد ژمنه کړې چې له دې وروسته به افغان مهاجرین له هغه هیواد څخه په زور نه شړي، بلکې په داوطلبانه توګه به د هغوی د راستنولو لپاره اسانتیاوي برابروي. د ښاغلي بلخي پر وینا په ترکیه کې میشت افغان پناه غوښتونکي د هغه هیواد د حکومت او د مهاجرت د نړیوال سازمان په ملاتړ په خپله خوښه افغانستان ته راستانه کیږي او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې لخوا په افغانستان کې ورته د حرفي زده کولو زمینه برابرېږي او د کار خاوندان کیگی.
یک جلسه با وزیر داخلی ترکیه داشتیم که تاکید شد
سر د ترکیه د کورنیو چارو له وزیر سره مو غونډه درلوده چې پکې په جبري ډول د پناه غوښتونکو د اخراجولو د مخنیوي، د داوطلبانه پروسې په اړه د کار کولو او له دغې پروسې څخه د ملاتړ پر مسلو ټینګار وشو او همداشان د کارګرۍ پر یوې تفاهمنامې بحث وشو چې د افغانستان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شي تر څو هغه افغانان چې د کار کولو لپاره ترکیه ته ځي په قانوني ډول هلته حضور پیدا کړي او کار وکړي.
قانوني در اونجا حضور پیدا بکنن و بتونن کار بکنن در اونجا.
خب ترکیه که د افغان پناه غوښتونکو د پیوستون د ټولنې یوې مسؤل ذاکرې حکمت امریکا غږ آشنا ته وویل چې اوس هم افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د اغلې حکمت پر وینا د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د پناه غوښتونکو د چارو د سنبالولو مسؤلیت له ملګرو ملتونو څخه د ترکیې حکومت ته سپارل شوی چې له امله یې د مهاجرینو د منلو شرایط لا پسې ستونزمن شوي دي. هغې زیاته کړه چې په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو منلو کچه خورا ټیټه ده او د هغو کسانو شمیر ډیر زیات دی چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې رد شوي دي. هغه تړون چې د افغانستان د دولت او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو، د هغه له مخې په 2013 کال کې شاوخوا 1.5 میلیونه افغان پناه غوښتونکي ډیپورت شول. اوس چې له 2019 کال څخه 3 میاشتې تیرې دي، په دې موده کې هم دا لړۍ دوام لري. دا تفاهمنامې په داسې بڼه عملي کیږي چې که څه هم اکثره خلک چې په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او نه غواړي چې افغانستان ته ستانه شي، د ځینو لاملونو په سبب اړکیږي چې په داوطلبانه ډول د ستنېدو پاڼې لاسلیک کړي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه په ترکیه کې 122,000 افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او یو شمیر نور هم چې په یوې ادارې کې هم نوملیکنه نه ده کړې په دغه هیواد کې ژوند کوي. خو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بوداپست د بهیر په کانفرانس کې چې د 2 اویا هیوادونو استازو پکې ګډون درلود، د مهاجرت دوه مهم سندونه لاسلیک شوي چې پکې له سیستماتیک مهاجرت سره د مبارزې، د مهاجرینو د راستنېدو او یا د هغوی د منلو لپاره د سهولتونو برابرولو، د انساني قاچاق له بانډونو سره مبارزه او د قانوني مهاجرت لپاره د شرایطو پر برابرولو توافق شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویلي دي چې په نوي کال کې په افغانستان کې 22 میلیونه نیالګي کېنی. دغه وزارت نن د سولې او سمسورتیا په نوم د نیالګیو د کېنولو کمپین په کابل کې شروع کړ. لیمینی ازید د کابل راپورټ شکړه دی.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت د دوشنبه په ورځ د سولې او سمسورتیا د نیالګیو کېنولو کمپاین په کابل کې پیل کړ. دغه وزارت وایي چې د نوي لمریز کال لپاره 2 میلیونه نیالګي د دوی لخوا او 40 میلیونه نور بیا د خصوصي سکتور او یو شمېر اتحادیو لخوا تربیه او اصلاح شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر نصیر احمد دورانی د نیالګیو کېنولو د کمپاین د پرانیستې پر مهال په خلکو غږ وکړ چې د خپلو سیمو د سمسورتیا او د هوا د پاکوالي لپاره د نیالګي وکړي.
با پیشواز از بهار اهداف ما از این برنامه تشویق مردم
د پسرلی په درشل کې له دغې برنامې زموږ موخه دا ده چې خلک د نیالګۍ کېنولو د چاپېریال ساتلو او د سیمې شینوالي ته وهڅوو. همدارنګه غواړو له دغې لارې په افغانستان کې د نیالګۍ کېنولو کلتور عام کړو.
په افغانستان کې هر کال د نوي کال او پسرلی په راتګ سره د کرنې وزارت د نیالګیو کېنولو کمپاین پیلوي او خلک دې ته هڅوي چې د خپلو کورونو په مخ او په نورو ځایونو کې هم نیالګي وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دغه کمپاین په پرانیسته کې وویل چې نه یوازې د نیالګیو کېنول بلکې له ځنګلي منابعو څخه ساتنه هم د افغانستان د خلکو مسؤلیت دی.
خصنه حال از یک طرف و حفظ منابع جنگلی کشور از طرف دیگه.
د نیالګیو کېنول له یوې خوا او د ځنګلي منابعو ساتنه د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی. دا یوازې د کرنې وزارت کار نه دی، له خلکو، امنیتي ځواکونو، علماو او مدني ټولنو مسؤلیت دی چې په دې برخه کې ونډه واخلي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د ښار د سمسورتیا او هوا د پاکوالي لپاره د نیالګیو کېنولو ته د خلکو هڅونې لپاره دغه ډول کمپاینونه ګټور دي. د کابل ښار اوسیدونکی سباون ځواک وایي چې د ځان او افغانستان لپاره به نیالګي کېنوي او هر څوک چې یو نیالګی په خپله او بل د هیواد لپاره کېنوي کولی شي خپل سیمې شنې او خپل چاپېریال پاک وساتي.
سرلی رانږدې ده، باید نیالګي وکړي. نیالګي کرل دا د هوا په صفوالي کې مرسته کوي، د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي. ټول هیوادوال باید د خپلو کورونو په مخ کې یو یو نیالګی کېنوي. که هر هیوادوال یو نیالګی کېنوي، دا په میلیونونو نیالګي کېږي چې د هوا په صفوالي کې مرسته کوي، د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي.
د کرنې وزارت د نوي لمریز کال په درشل کې په داسې حال کې د میلیونونو نیالګیو په کېنولو ټینګار کوي چې له دې وړاندې د چاپېریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالي، د هوا تودوخې، د ځنګلونو قطع کول او سیلابونو په دغه هیواد کې اقلیمي بدلونونه رامنځته کړي دي. د چاپېریال ساتنې ملي ادارې دا هم ویلي وو چې افغانستان د 2006 او 2013 کلونو ترمنځ اقلیمي بدلونونو ته د چمتووالي په خاطر 10 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نیوی زیلان پریکړه کړې ده چې په هیواد کې به د وسلو په قانون کې اصلاحات راولي. په دوه جمعتونو د تیرې جمعې په ورځ د برید نه وروسته چې پکې 50 کسه وژل شوي دي، د نیوی زیلان صدر اعظم اعلان کړی دی چې د وسلو په حق له قانون کې به تعدیلات راولي. د آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانی زیده دی خبر تفصیل لولي.
ل نیوزیلند نیول تر پاکستان او دلته په امریکا کې خلک ماتم کوي.
له موږ سره هر وخت دا ویره ده چې هسته نه دا پیښه دلته زمون په ټولنه کې هم تکرار شي.
د نیوزیلند په عامه وژنو کې تورن د کډوالو خلاف د کرکې پیغامونه ورکړي دي او په محکمه کې هم د سپین پوستو د برترۍ نښې څرګندې کړلې. د عام قتل دغه راز پیښه چې په نیوزیلند کې پر واقع کېدلو هیڅ فکر نه کېده، په امریکا کې ورسره خلک آشنا دي. د کرکې د پیغامونو او عام وژنو مثالونه د جنوبي کارولاینا په کلیسا او په پنسلوانیا کې د یهودو په عبادت ځای کې څرګند دي. چک دایمن یو یهودی عالم وای کله چکرک او ټوپک سره یو ځای شي نو نتیجې خنوي. سپین پوستی ملت پالان یو وخت لسترګونه پناول، خو اوس په امریکا کې په 2018 کې په شارلت ویلز کې او په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګند شو.
هغوی په دې باور دي چې سپین پوستي او اروپایي توکمه خلک تر غیر سپین پوستو برتري لري. هغوی اوس مخ په زیاتېدو دي او د خپلې برترۍ نظریات خپروي. دا مسأله په ټولنیزو رسنیو پورې هم اړه لري. د پیغامونو په خپرولو کې او یا د یو پیغام لرې کړئ د محدودیت ډېر کم معیارونه شتون لري.
یو شمیر کسان دا د ټولنیزو رسنیو د چلوونکو او خدماتو د برابرونکو مسؤلیت بولي چې د کرکې پیغامونه په کلکه وڅاري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چټکۍ سره د نیوزیلند برید محکوم کړ.
دا ډېر وحشتناک شی دی. ما صدر اعظم ته وویل چې امریکا ورسره په سلو کې سل د لارې تر اخره ولاړه ده.
خو په عین حال کې ولسمشر د سپین پوستو د ملت پالۍ خطر د یوې مخ په زیاتېدونکې ستونزې په توګه بابې زوباله. همدارنګه د ولسمشر سرپرست اداري رئیس مک مولوینی په فاکس نیوز کې وویل چې ولسمشر سپین پوسته برتري غوښتونکی نه دی.
زه فکر نه کوم چې دا په انصاف برابر کار وي چې دا سړی د ډونالډ ټرمپ ملاتړی وبلل شي. هغه یو مسترب، مختل الحواس او شریر سړی دی.
د دې غمیزې په ترڅ کې د مشیګن اسلامي انسټیټیوټ یو ځوان غلی وایي چې د آینده لاره
But I found out that vengeance isn't the thing.
د انتقام لار نه ده، بلکې د مینې، ښېګړې او مهربانۍ لار ده.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د رپورټونو له قراره په قندهار کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د ښځو فعالیت زیات شوی دی. مبارز خزی وایي چې د ټولنیزو مطبوعاتو استعمال کدی وي خو غټ لري، نو بل پلوته تاوانونه هم لري. عزیز الله پوپل رپورت را کړی دی.
په دې روزنیز پروګرام کې تر شلو زیاتې د ټولنیزو رسنیو ښځینه کارونکي برخه لري او غواړي چې په دې باب نوې تجربې ترلاسه کړي. پر ټولنیزو رسنیو د ښځینه حضور ښځینه پالان لوی بدلون ګڼي او زیاتوي چې اوس ډېر د ښځو اړوند ټولنیز مسایل له دې لارې بیانېږي. د کابل پریس کلب له لوري په کندهار کې د انلاین ژورنالیزم په دیروزنیس پروګرام کې د پوهنتون محصلینو او ښځینه پالانو ګډون کړی. د ټولنیزو رسنیو ډیری ښځینه کارونکي باور شي چې دا د نظر او اندیشنې د شریکولو تر ټولو اغیزمنه لار ګرځېدلې. رنگینه انوري د یو محلي تلویزیون د پروګرام چلوونکې ده. دا وایي چې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک لارې د پروګرام موضوع شریکي او بیرته له همدې لارې د خپلو ښځینه مخاطبینو نظر او تبصره ژر ترلاسه کوي.
دا تغیر موږ هغه وخت ولیدل کله چې موږ پروګرامونه کوم چې موږ سیاسي، ټولنیز او اقتصادي موضوعات ټاکو، پر همیشه هر سهار په فیسبوک کې لایف د فیسبوک پاڼې د لارې دوی هم نظریات را سره شریکوي، د کمنټ د لارې، او موږ وروسته هغه د لیدونکو سره شریکوو. نو اوس وخت کې هر خور مکاغه ژورنالیست وي، نوي زده کړې کړي وي، پونتون مسئله وي، دوی ټول د فیسبوک کاروي.
ځینو نورو ته بیا د کارموندنې مهمه وسیله هم ګرځېدلې. مروه هلال د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک مخکښه کارونکې ده. دا زیاتوي چې ښځینه پالانې په آنلاین یا انټرنیټ کې له یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د پیغام رسولو ګروپونه لري او د چارې ورسره په ژوند کې مرسته کړي.
او خوشبختانه داسې ګروپونه سته چې هم د سولې په نامه وي، هم د خوند فعال خوندو، یا د کندهار یا د زون په ساته د فعال خوندو یو ګروپ اوسې په خو کې دی. موضوعات کله چې یو بس اعلانېږي په کندهار کې، نو هر څوک چاته زنګ نسي وهلی چې پلانې خور ته راسه، دې بس امکان ورکه تر څو د دې وړتیا لري چې راسي په دې کامیاب سي. بیا نو د ګروپ لارې هغه معلومات شیر کړي.
د پوهنتون محصله بسمینه وایي چې په شو ادبیاتو او مسلکي ډول د ټولنیزو رسنیو کارول د هغوی کار ته نور هم اغیزمنتیا ورکوي.
شزه د خپل ځان لپاره دا یو ډیره بهترینه وسیله غنی چې د دې لار څخه خپل پیغامونه نشر کی. خو مهمه دلته ده چې باید څه ډول دا پیغامونه نشر کی، یعنی په مسلکی ډول تر څو خلګم له دوی له هغه غشتونو څخه غیزمن سي او خلګم پوهیږي چې واقعا هم دلته غشتونی څه دي.
د کابل پریس کلب یو مسؤل ولی الله شاهین امریکا جغ آشنا تلویزیون تویل چې غواړي په کندهار کې شزینه کارونکو ته د انلاین ژورنالیزم مسلکی لارې چاري بیان کړي.
دودیز ټولنې پاغي کې
فکر کوم د زنانو لپاره بهترین لار هم ده چې هغه په آنلاین ژورنالیزم کې پوره مخکې لاړ شي او د هغې په مټ باندې خپل اظهار نظر وکړی شي، خپل معلومات د خلکو سره شریک کړی شي.
سره له دې چې د ښځینه پالانو ترمنځ د ټولنیزو رسنیو کارول زیات شوي دي، خو د ګټو تر څنګ یې په اړه ځینې منفي اړخونه هم یادیږي. عمومي باور دا دی چې په مسلکي او علمي ډول کارول یې د دغو ستونزو مخه هم نیسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په پکتیا او پکتیکا کې قومي مشرانو او ځوانانو غونډه کړې ده او په غونډه کې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی دی. دوی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د دایمي سولې لپاره اوربند ته غاړه کیږي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی، د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دریو سویل ختیځو ولایتونو سلګونو قومي مشرانو له دغو مذاکراتو څخه ملاتړ څرګند کړ. د خوست، پکتیا او لوګر دغو قومي مشرانو په یوه غونډه کې د پایدارې سولې لپاره پر بین الافغاني خبرو سربیره د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او تر سولې مخکې په هر اړخي زور بند ټینګار وکړ.
مطلق دا جنگ د بهر نه ورته راغلی ده او بهر ورته راوړی ده او د بهر نړۍ نه ورته راغلی ده، تر څو چې په افغانستان کې خارجي نظامي قوت ختم نسی، په افغانستان کې رښتیا جنگ قرارېدلی نسی.
دغه قومي مشرانو پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. په داسې حال کې چې طالبان وارد مخه افغان حکومت سره د خبرو کولو څخه انکار کړی دی. یادې غونډې ته ځینو قومي مشرانو وویل هڅه به وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او بین الافغاني مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو لپاره به د هیواد له ګوټ ګوټ نه غږ پورته کړي.
که هر موافقه د طالبانو ورونو او د امریکایانو ترمنځ کیږي، د خارجانو ترمنځ کیږي، خو چې په دې کې دوامدار افغاني صلح نه وي، موږ به په قرار کینم. موږ د دغه دوامدار افغاني صلح لپاره مټه رانغښتې دي. علماي کرام به راسره وي، له دواړو خواو سره به خبرې وکړو. طالب څوک ده؟ دغه تالار کې چې نشته د همدغو زمونو ورونو ورېرونه دي. طالب خو له بله ځای نه ده راغلی، همدغو خپلو زمونو ورونو علماو د دوی سرمشریزو ته د موږ دغه آواز ده چې وروره بین الافغاني مذاکرات وکړي، چې دا وطن هم جوړ ده او نور هم جوړ شي او له دې بدبختۍ نه خلاص شو.
بل لور ته نن د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو شمېر لاریون کوونکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حمدالله محیب له وروستیو څرګندونو ملاتړ وښود. حمدالله محیب واشنگټن ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي وو چې زلمی خلیلزاد د لنډمهالې حکومت په لټه کې دی او افغان حکومت د سولې له خبرو څخه سنډې ته کړی دی.
موږ سوله غواړو، داسې سوله نه غواړو چې افغان دولت، افغان ولس خبر نه وي او هغه سوله د نورو هیوادونو ترمنځ روانه وي.
سوله دې د افغانستان له دولت سره اوسي، د افغانستان له خلکو سره دې اوسي. د پردې تر شا تصمیمونه او د افغانستان د خلکو په سرنوشت خبرې کول وغندل، نو ټول ولس دا غواړي چې باید افغان دولت سره او د افغانانو سره سوله وسي.
د پکتیکا د خرنې لاریونوالو د حمدالله محیب د څرګندونو په اړه د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غبرګون هم وغانده چې ویلی وو په بهرني سیاست کې احساسات او سلیقوي چلند ځای نه لري.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې هغه 50 افغان سرحدي پولیس چې 13 ورځ د بادغیس ولایت د موریچاق په سیمه کې د ترکمنستان خاورې ته اوختي وو، نن بیرته د خپل وسایتو سره د تورغونډۍ د بندر لارې افغانستان ته ستانه شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په پلان کې ده چې په ایران کې د افغان مهاجرو استازي هم د سولې په مشورتي لویه جرګه کې چې ټاکل شوی ده د راتلونکي کال د سور په 9مه جوړ شي ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رسیال سرور دانش ویلي دي د سولې مذاکراتو اړخونه باید د بیان د ازادۍ د خوندیتوب ضمانت ورکړي. جمهوری ریاست ویلی دی چې متحده عربی اماراتو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په وخت کې د ابوظبي ولایت شیخ محمد ابن زاید النهیان د افغانستان څخه د زعفرانو د خریداري ژمنه کړې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نوي مریض کال له پیل نه به نور په کابل کې د پنجشنبې ټوله ورځ رخصتي نه وي، بلکې نیمه ورځ به رخصتي وي. د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت داعش 15 تنه وسوال په هوایی بمباریو کې وژل شوي دي. نیوی زیلان پریکړه کړې چې په هیواد کې به د وسلو په باب قانون کې اصلاحات راولي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.